چین د شانګهای په سازمان کې د افغانستان د بشپړ غړیتوب ملاتړ وکړ او د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر به تر پنجشنبې په چین کې وي. د کونړ په یوې سرحدي سیمه کې افغان پوځیان د مهماتو شکایت لري او په هلمند کې د امنیتي ځواکونو د اپراتیف نوی مشر ژمنه کوي چې دا ولایت په پولنډ راتلونکي کې د امن په کور بدل کړي. دا ازادي راډیو په یو ساعت خبری مجله کې موزه احمد چیبر کوربه یم. تخنیکی چاري امان امیرزای مختوری. السلام علیکم. مخکې تر دې چې راپورونو ته مخه کړو خبرونه لرو. نړیوال خبرونه فرشته جلالزی اوروي. فرشته جانې کوم مهم خبرونه لرو؟
اوریدونکو سلام. احمد چیبر د نړۍ د مهمو خبرونو سرخط دا دی چې مسکو نن له درغلیو او اداري فساد سره د ولسمشر پوتین د تړاو په اړه د امریکا د خزانې وزارت د یو چارواکي څرګندونې رد کړې. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي مسکو په غربي هیوادونو ته اجازه نه ورکوي چې د یوې خپلواکې بهرنۍ کړنلارې د امریکا ولو له امله یې وځپي. او د بخښنې نړیوال سازمان نن پر ایران له دې امله چې لسهاو تنکي ځوانان یې اعدام ته برابر کړي شدید انتقاد کړی دی.
بله، د دې او یو شمېر نورو بهرنیو خبرونو تر تفصیل مخکې د افغانستان کورنۍ خبرونه له رحمت الله افغان څخه اورو.
دا هم د مهمو خبرونو سرټی کې په ورزګان ولایت کې د وی امنیتي پوسټ لس پولیس وژل شوی او د بغلان سیمې چارواکي وایي چې له تیر شپې راهیسې د پیل شوی پوځي عملیاتو په لړ کې لس وسلوال طالبان وژل شوی. دا هم بشپړ خبرونه. د ورزګان ولایت امنیتي چارواکي تاییدوي چې د دغه ولایت په چنارتو لسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو دوه نفوذي کسانو په امنیتي پوستې حمله کړې چې لس پولیس یې وژلې دي. د دغه ولایت امنیه قومندان غلام سخیر غلیونی نن ازادۍ راډیو ته وویل چې دغه سرتیری سوق شوی نه ول او له طالبانو سره اړیکه درلوده.
په دې پوسټه کې دوه تنه نوی د طالبانو نفوذي کسان اوسیدل. دوی له طالبانو سره په اړیکه کې وو. همدې دوه کسانو طالبان پوسټه ته راوړي چې د پوسټه لس تنه پولیس یې وژلې دي.
خغلی روغ لونای وای چې دا پیښه تیر شپه رامنځته شوې او وسلوالو طالبانو د پوسټ ټول مهمات او وسلې هم له ځان سره وړي دي. دا په داس حال کې ده چې پولیسي جرګه کې د ورزګان استاذ دغه پیښه تاییدوي او وای چې په دې پیښه کې نه پولیس وژل شوی دي. د فاریاب ولایت په میمنی ښار کې یو درش کلنه خزر د خپل بنزیل خو په ډزو وژل سو. په دې ولایت کې د پولیسو وی سرچینې چې نه غوښتل نو میوه خستل شي وای وژل سوی مېرمن د پښتون کوټ ولسوالۍ د کاریز د سیمې د خونځي سرمالمه و. سرچینې زیاتوي چې لدی پیښې وروسته د وژن کې د کورونی ټول غړي لاسیمه تختیدلی خو پولیس یې د مندلو هڅه کوي. د فاریاب ولایت د خدو چارو رئیس شریفی عظیمی ازادي رادیو ته ویل د یادې مېرمنې بنزي چې غوښتلې ل خپل کور څخه 2000 افغانی او یو اندازه غنغلا کړی چې مېری مخنی ولی او بیا خبره د دې تر وژنې رسیدلې ده. د فاریاب ولایت د امیر اختیا چارواکی وای لمایناتو وروسته معلومه شوه چې وژل سوی مېرمنه حامله و. او د بغلان سیمې چارواکي وایي چې له تیر شپې راهیسې د پیل شویو پوځي عملیاتو په لړ کې لس وسلوال طالبان وژل سوي او درې نور ټپیان دي. د بغلان د والي ویان محمود حقمل نن ازادي راډیو ته وویل د خورشید شل په نوم پیل شوي عملیاتو هدف په سیمه کې د طالبانو ځپل دي چې تر اوسه له وسلوالو طالبانو څخه څو کلي پاک شوي دي. هغه زیاته کړه یاد عملیات د ډنډغوري ولسوالۍ په ګډون په هغو سیمو کې روان دي چې د طالبانو تر نفوس لاندې دي او په یادو عملیاتو کې د ملي وردو یو سرتیری هم ټپي شوی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له فرشتي جلالزی څخه واوري.
مسکو نن له درغلیو او اداري فساد سره د ولسمشر پوتین د تړاو په اړه د امریکا د خزانه وزارت یو چارواکي څرګندونې رد کړې. د پوتین ویان دیمیتری پیسکوف نن په مسکو کې خبري اعلان ته وویل چې دا رسمي اتهام دی. خو د امریکا او روسیې روابط داسې یو حالت ته رسیدلي چې داسې دروغ نور زیات توان نشي ورته رسولی. د امریکا د خزانه وزارت د تروریزم او مالي جنایتونو د څانګې سرپرست مشر له بی بی سي سره په یوه مرکه کې ویلي چې ولسمشر پوتین په پټه د پانګې غونډولو او خوندي کولو هڅې کوي. د خزانه وزارت د چارواکي له بی بی سي سره په مرکه کې د امریکا د مرکزي استخباراتو ادارې سی آی ای پر هغه رپورټ چې په 2000 میلادي کال کې خپور کړی و او د پوتین شتمنی 40 میلیارد ډالر بللی و ل تفسیر ډیره کړی ده خو یوازې دومره ویلی چې د پوتین پنګه کمه خودل سوی ده کریملن دا تورونه رد کړی دي ولس مشر پوتین تل ټینګار کړی چې د خپل شتمنی پړه مطبوعاتي رپورټونه لولي خو به اساسه یې ګڼي د روسیې د بهرنی چار وزیر سرګی لاوروف وایي مسکو په غربي هیوادونو ته اجازه ورنکړي چې د یو خپلواکي بهرنی کړنلارې د امریکا ول لاملې وځپي لاوروف نن په مسکو کې خبري اعلان ته وویل چې
Мы готовы к самому тесному конструктивному сотрудничеству.
Мож да Европа и Америка поговорим лох по логарби шарикану среда агризмано арикотинга волоте таяри. Хо подешер че чули хамкарей да масави хак прасас ау да мутакабилу гато прасас ю ау хич лорай дабл по корну и чару килас вахана ванакри. لاوروف زیاته کړ چې د امریکا د مزایلو ضد سیستم او د روسیې تر پولو د ناټو تړون پراختیا په سیمه کې بې ثباتي زیاتوي او د لنډ لید لري د سوریې په هومس ښار کې په غبرګو بمی چاودنو کې نن لږ تر لږه 22 تنه وژل شوي او تر 100 زیات زخمیان شوي دي د سوریې دولتي تلویزیون لا هم چې د حکومتي ځواکونو په لاس کې دی په رپورت کې وویل چې چاودنې یوې امنیتي پوستې ته نږدې شوي دي د ایران د اسلامي جمهوریت د بنسټ ایښودون کې کړوسای وایي چې پلار یې د یو لوړ مقام لپاره په انتخاباتو کې لګډونه منسوي دی احمد خمینی چې د حسن خمینی زوی دی نن پر انستګرام دا خبره کړې او د ایران دولتي خبری اژانسونو هم خبره کړې ده حسن خمینی چې له اصلاح غوښتونکو سره نږدې روابط لري غوښتل چې د نخبګانو شورا ته پټاکونکو کې برخه واخلي چې د ایران د ستر مذهبي مشر د ټاکلو او برطرف کولو صلاحیت لري او حتی د هغه د کار څارنه کوي د ایران د نخبګانو شورا تاتي اغړی لري د فبروري پښ پښورتم بعد ایران لا پارلماني انتخاباتو سره په یو وخت د نخبګانو شورا غړي هم وټه د بخښل نړیوال سازمان نن پر ایران لدی عمل چې لسهاو تنکی ځوانان یې اډام د برابر کړی شدید انتقاد کړی دی د دې سازمان رپورت وایي چې دا کسان د جنسي تیری او د مخدر موادو د قاچاق په څیر په داس جرمونو نیول شوی چې هغوی اعتراض کلنی مخ کې تر سره کړی دي د بخښل نړیوال سازمان وایي د ایران قضایي سیستم کې لورستیو اصلاحات سره ویره لري چې دا مجرمین شای اعتراض کلنی تل رسیدو سره سم اډام شي د سازمان له لندن په خپل رپورت کې ویلي چې ایران د 2015 او 2015 میلادي کلونو ترمنځ کې له شتله جدري او یاتنه تر اتلس کلن کم عمر مجرمین اعدام کړی دي ایرانی چارواکو ویلي چې خپل قضایي سیستم اصلاح کړي او تر اتلس کلن کم عمر مجرمین نه اعداموي او د رومانیا حکومت نن له مالدووا سره چې د اروپا د ډیرو فقیرو هیوادونو د 15 میلیون ډالر پور ژمنه کړې ده څو خپل مالی سیستم ته ثبات ورکړي د رومانیا صدر اعظم نن دا خبره په بوخارست کې اعلان کړه خو ویل چې مالدووا ته د پور ورکول لپاره ځینې شرایط لري د رومانیا صدر اعظم ویل چې مالدووا ته په دې شرط پور ورکوي چې له اداري فساد سره مبارزه وکړي او په خپل مالی سیستم کې اصلاحات راولي په مالدووا کې د 1 میلیارډ ډالرو بانکي درغلي لامل حکومت رنګ شو او د اکتوبر د میاشتې راهیسې منظم حکومتي سیستم نه لري
مخکې تر دې چې راپورونه ته مخ کړو د افغانستان د هوا حال لمرزي احمد زیخ
د هم د افغانستان د زینلوی خرونو د هوا حالات چې د سنتګریډ په کچاړ کل شوی په ګردیز کې به اسمان وریز ویدې تودوخه لوړه درجه شپږ او ټیټه منفي دوه په بامیان کې به اسمان وریز ویدې تودوخه لوړه درجه درې او ټیټه منفي نه په بدخشان کې به اسمان وریز ویدې اورښت امکان شته د تودوخه لوړه درجه وو او ټیټه منفي دوه په کابل کې به هم اسمان وریز ویدې تودوخه لوړه درجه اته او ټیټه منفي یو په کندهار کې به اسمان وریز ویدې تودوخه لوړه درجه شل او ټیټه سلور په مزار شریف کې به اسمان وریز سپیده اورښت امکان شته د تودوخ لوړه درجه 12 او ټیټه 15 په هرات کې به اسمان وریز وي د تودوخ لوړه درجه 15 او ټیټه 3 او په جلال آباد کې به هم اسمان وریز وي د تودوخ لوړه درجه 14 او ټیټه 3
حساتي راډیو په منځني صفه 12 پښنې په ټول افغانستان کې اوري پکنګ د شانګهای په سازمان کې د افغانستان د بشپړ غړیتوب ملاتړ وکړ په دې اړه مو د ازرخ شافیزی نظر اخیسته
شانګهای د افغانستان لپاره اهمیت لري په دې خاطر چې شانګهای د دې وختلي هیوادونو په ګډون جوړ شوی دی
په هلمند کې د امنیتي ځواکونو د عملیاتو نوې مسول جبار قهرمان وای
دا مې در سره وعده د هلمندانو کستاس په خدمت کې صادق نو د جنرال څخه هم درې شکایت
په دې خبرونه کې مول افغانستان سره د روغتیا په برخه کې د امریکا د نږدې 40 میلیون ډالر ولمرسي خبرو چې د افغانستان د روغتیا وزیر داشمنه کوي
پیسې د مؤسساتو لارې نه مصرف سي، خو د عامه روغتیا وزارت دغه لري مسولیت لري چې د دې پیسې نظارت وکړي.
دا به هم واوري. په چین کې ویل کېږي چې سږ کال به 40 میلیونه ماشومان وزیږي. چین ته د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د سفر په ترڅ کې پکینګ د شانګهای د همکاریو په سازمان کې چې چین یو مهم غړی دی د افغانستان د بشپړ غړیتوب ملاتړ وکړ. افغانستان تر اوسه د دې سازمان څارونکی غړی دی. تفصیل له نوریاس نوری څخه.
چین د شانګهای د همکاري په سازمان کې د افغانستان د بشپړ غړیتوب د غوښتنې ملاتړ کوي. دا خبره د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی نن په پیکینګ کې وکړه. د چین د بهرنیو چارو وزیر له خپل افغان سیال د بهرنیو چارو له وزیر صلاح الدین رباني سره له خبرو وروسته په یو خبري کانفرنس کې دغه راز وویل چې افغانستان غواړي چې په نږدې راتلونکي کې د شانګهای د همکاري د سازمان او هم د آسیا د بنسټیزو تاسیساتو د پانګونې د بانک بشپړ غړیتوب ترلاسه کړي. هغه وویل چې چین د افغانستان دغه غوښتنه مهمه بولي او د هغې ملاتړ کوي. د چین د بهرنیو چارو وزیر دغه راز وویل چې هیواد غواړي له افغانستان سره د بیا رغونې په برخه کې خپل مرستو ته دوام ورکړي. چین د افغانستان د بیا رغونې ملاتړ کوي او هم د لومړیتوب ورکوي چې ورسره د هستوګنې د کورونو جوړولو، د کادرونو په روزنه او د ژوند معیشت د ښه کېدو په برخه کې مرسته وکړي. موږ لیواله یو چې له افغانستان سره د بنسټیزو تاسیساتو د پلان او د راتلونکي پراختیايي پروګرام په برخه کې هم مرسته وکړو. د افغانستان بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني د چین د بهرنیو چارو له وزیر سره پر ځینو سیاسي، اقتصادي او کلتوري مسلو هم خبرې وکړې چې په اړه زیات جزئیات نه دي خبره شوې. خو د چین د بهرنیو چارو وزارت د هیواد ته د رباني سفر چې تر پنځشنبه پورې به دوام کوي مهم بللی دی. چین د شانګهای د همکاري د سازمان چې افغانستان له 2012 میلادي کال راهیسې پکې د څارونکو په توګه غړیتوب لري یو مهم غړی دی. پر چین سربیره روسیا، قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان او ازبکستان هم د دې سیمېزو همکاریو د ټولنې چې په 2000 کال کې تاسیس شوی غړي دي. په 2015 میلادي کال د دې سازمان په سرمشیزه کې چې د روسیې په وفا خار کې جوړ شوی و، د پاکستان او هند بشپړ غړیتوب د پروسې د پیل اعلان پکې وشو. د دې سازمان غړو د غراز بیلاروس، آذربایجان، ارمنستان، کمبودیا او نیپال ته هم د څارونکو د موقف ورکولو پریکړه وکړه. ایران د افغانستان بل گاون هم د دې سازمان څارونکو غړی دی چې د چین ولسمشر تهران ته په روسي سفر کې په دې سازمان کې د هیواد د بشپړ غړیتوب ملاتړ وکړ. د شانګهای سازمان د اقتصادي او فرهنګي همکاریو په مقصد تاسیس شوی. ځینې افغان کاربوهان وایي د شانګهای سازمان د سیمې د اقتصادي ودې، تجارتي اړیکو او د سولې او ثبات ټینګولو ته دی غښتلی اورګان حیثیت لري او افغانستان باید ورسره تجارتي اړیکې ولري. دوی دغه راز وایي چې په دې سازمان کې د افغانستان غړیتوب به له دې سره مرسته وکړي چې د سیمې له هیوادونو سره د افغانستان سیاسي او اقتصادي اړیکې لا پراختیا ومومي.
په راپور کې مو واوریدل چې چین د شانګهای د همکاري په سازمان کې د افغانستان د بشپړ غړیتوب ملاتړ وکړ. په دې اړه نوریاس نوري د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د نړیوالو اړیکو له مشر زرخ شافیزي سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتنه کړې چې د دې سازمان بشپړ غړیتوب افغانستان ته څه ګټه رسوي. شاغلی حافظی په جواب کې وویل
شانګهای د افغانستان لپاره اهمیت لري په دې خاطر چې شانګهای د ډېر وختلي هیوادونو په ګډون جوړ شوی دی او افغانستان مخکې هم چې د ناظر غړیتوب درلودل او مخکې ترغه څخه ملنه په هیڅ وو زموږ وختونه دا و چې دا چون زموږ ګاونډي چین په کې ډېر رول لري او د منځنۍ اسیا ځینې هیوادونه په کې دي او دا زمينه برابرۍ چې د اقتصادي ودې لپاره مون کولی شو چې بل سره همکاري وکړو. کچېری دا مسله نظامی هم پیدا کی دی په هغه کې زمون ترجیح دا وی چې یو کانفلیکټ اف انټرست یا پرستر تزاد د منافع دی په دې چې موږ امریکای سره او ناتو سره بیا سره ورو
تاسو ویل کچېری افغانستان دغه سازمان بشپړ غړیتوب ترلاسه کړي ممکن د نورو هیوادونو سره چې هغه امنیتی موافقه چې لاسک شوی د امریکا متحده ایالاتونو ناتو سره دا په یو شکل تقابل کړي نه شي دغه اهمیت په پام سره یا دغه حساسیت په پام سره څه ډول همکاري به د سازمان د غړو هیوادونو او د دې سازمان نه بهر د نورو مهمو ګډونوالو چې د افغانستان په قضیه کې کیل دي دغه همکاري رامنځته شي.
او ما ارزو کړم چې دا خو ډیر پیچلی مسله ده په دې چې کچيري دې بیل اجنډا ولري په استراتیژیک لحاظ او په سیاسي او جیو اکونومیک مسایلو په اکلا دا تکار راځي ولې تر هغه حد چې موږ پیګو تر اوسه پوری دغه سیاسونه دی راغلي تکار نه دی راغلي. مثلا بلګي دا غدي چې کله چې د افغانستان او د امریکای ترمنځ امنیتي توافق لاسلیک شو چینایان اولین هیواد و چې دغه څه پلوي وکړل. یعنی معنی دا چې دوی په دغه لوی مسایلو کې د امریکې سره او د ناتو سره په یو لیک کې حرکت کوي، او دا چې په منطقه کې ترګری او دا شان پر ضد دا چین هم ګواښي او روسیه هم او افغانستان هم، دلته مونږ ګډ موقف لرو. په دې خاطر باندې زه ګمان نه کوم چې کوم ټکر راشي، اما کچیر ما ول کچیر په طرز محال دغسې دوی اجنډا د ناتو د نړیوال اجنډا سره فرق وکړي، چې مونږ دوی سره استراتیژیک تړون لرو او بیا مونږ په دغسې یو موقف دریږو چې یا به انتخاب کړو، او مونږ ته خو ترجیح هم دغه ده چې به مونږ مجبور چې یو قرارداد لرو، تعهد لرو چې امریکې سره په تړون کې ژمن اوسېږو.
تر اوسه چې افغانستان د دې سازمان څارونکو غړیتوب درلوده، یعنی دغه څارونکو غړیتوب افغانستان ته څه ګټه رسولې ده؟
خو اول خو د دې منطقوي تصمیم او څخه خبرېدل، او دا یو زمينه او د لپاره چې د ولسمشرانو سره په کال کې په نوتی توګه په انول توګه دوی لیدنه وکړي، او دا د ګټه څخه خالي نه و، ځکه چې د شانګهای د غونډو او د درشل کې یا د هغه ترڅنګ دوی لیدنه کتنې د رول مثلا د افغانستان ولسمشر د چین ولسمشر سره یا د روسیې ولسمشر سره یا مثلا د تاجکستان او قزاقستان د ولسمشرانو سره دوی کولای شول چې وویني دا په خپله یو زمینه د تفاهم دی، زمینه د منطقوي یوون دی.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د نړیوالو اړیکو مشر ازرخ شافیزی وویل چې د افغانستان لپاره دا ډیره مهمه ده چې د شانګهای د سازمان بشپړ غړیتوب ترلاسه کړي. پکینګ د دې ملاتړ کړی دی چې افغانستان د دې سازمان غړی شي. دا سړي راډیو اوریدونکو کولای شي چې د افغانستان او چین په ارتباط په تیر بیا د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر د چین د سفر په اړه او همدارس د شانګهای د غړیتوب په اړه سړي راډیو ته زنګ ووهي. لوی خبرتیا وروسته ساسو ټلیفونونه اخلو. زموږ د ټلیفون شمیرې دي 0909 203 1540، بل شمیره ده 0908 202 1550. شمیرې به یو ځل بیا تکرار کړم، 0909 203 1540، 0908 202 1550.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
اسدی رډو په منځنۍ صفه 2.5 په ټول افغانستان کې اوري یو اوریدونکو په لاین کې. بلې مهرباني وکړئ، دا اسدی رډو یو ساته خبری مجله ده. بلې مهرباني. مننه ستاسو پیغام مو واخیست. بل اوریدونکو پلان کړی دا. بلې مهرباني وکړئ، آزادی راډیو ده. بلې ستاسو آواز اورم. مهرباني، آزادی راډیو ده. د دې اوریدونکو ټلیفون قطع شو. بل اوریدونکو هم پلان کړ سره شته. بلې مهرباني وکړئ، د ازادي رادیو یو ساته خبری مجله ده. بلې تخنیکی همکار اشاره کوي چې بل ټلیفون برا واخلو. بلې مهرباني وکړئ، ازادي رادیو ده.
بلې عبد افغان ما پکتیکا مې ترګون
څخه. مهرباني، د افغانستان او د چین د اړیکو په اړه باندې تاسو څه نظر لري؟ مننه. د دې اوریدونکو نظر مو هم واخیست. دا سجی رډو یو بل اوریدونکو هم شته، دا به هم را واخلو. بیا به نور راپورونو ته مخه کړو. بلې مهرباني وکړئ، یا سجی رډو ده. بلې ستاسو آواز اورم. مهرباني. بلې د ټلیفون سم نه اوریدل کېده. سجی رډو په منځنۍ صفه 2.5 په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام به ووري چې په کابل کې د کرهنې د محصولاتو د ناروغیو د لمنځوړلو لپاره نوي لابراتوارونه جوړیږي.
کوچنی داسې لابراتوارونه مختلف ولایتونو کې عمل ته شي. انشاءالله په ډېر نږدې راتلونکو کې د کروندګرو ستونزې به تر یو حده پورې حل شي.
امریکا د روغتیا په برخه کې له افغانستان سره د لسکونو میلیونو ډالرو مرسته کوي. د افغانستان د روغتیا وزیر وایي
پیسې د مؤسساتو له لارې نو مصرف سي، خو د عام روغتیا وزارت د غلري مسؤلیت لري چې د دې پیسې نظارت وکړي.
چین اعلان کړی چې تر دې وروسته کورنۍ کولی شي چې دوه بچیان پیدا کړي. په نړیوالو سیاسي موضوعاتو کې به واوري چې ایران او ایتالیا د میلیاردونو ډالرو موافقې لاسلیک کړي. د ازادي راډیو پروان خبرونه کې تر څلور نیمو بجو مخکې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رسیدلې اسمسونه هم لولو. په هلمند کې د میشتو قوتونو تازه ټاکل شوی اپراتیفي مسول تورن جنرال عبدالجبار قهرمان وای که چیرته نظامی مسولان په دندو کې غفلت وکړي له دندو به لری کړي، او څوک چې د جنگ په میدان کې د ځانه ورتیا وشي هغه ته به رتبه ورکړي او ډیر به تقدیر کړي. په ولسی جرګه کې د هلمند خلکو اساسه چې تازه د ولسمشر اشرف غنی لخوا په هلمند کې د ټولو قوتونو عملیاتي مشر ټاکل شوی دی، ډاډ ورکوي چې ژر به په هلمند کې جنگیدونکي وسلوال مات شي او هلمند به د امن کور شي. الیاس دی راپور لري.
تورن جنرال عبدالجبار قهرمان چې څو ورځې وړاندې د ولسمشر محمد اشرف غنی په امر په هلمند کې د ډیرو قوتونو عملیاتي ډلې مشر ټاکل شوی وي، کچیر په امنیتي ادارو کې په خاص ډول د وسلوالو ځواکونو په کندکونو او تر دیل وړ او لاندې کوم نظامی مسؤل د خپل دند پر مهال غفلت وکړي، نه یوازې بل دند لري سي، بلکې ورکول سوي رتبې او مډالونه به ترې واخیستل سي او پر ځای به هغه سرتیرو افسرانو ته ورکول سي چې د ځان څخه د جنگ پر میدان وړتیا وشي. قهرمان چې د شپې دولس بجې د ندلی ولسوالۍ د چانجیر او بابا جاړ وند سیمو د امنیتي کمربند له پوستو او سرتیرو څخه کتره درلوده وویل دا صلاحیت ولسمشر ورکړی دی او دا ځل به د مکافاتو او مجازاتو پروسه عملي کیږي.
دا مې در سره وعده ده هلمندیانو که ستاسو په خدمت کې صادق نه و د جنرال څخه هم دریشي کاږم او سرباز د جنرالۍ تر کچې پورې پیشنهادوم. زما سره خپل د افغانستان جمهور رئیس ډاکټر صاحب اشرف غنی دا وعده کړې ده چې جبار دغه دوه اصله په هلمند کې پیاده کړه. هغه چا چې د هلمند د خلکو په خدمت کې رسالت ترسره کاوی څومره مکافات چې ورکولی سي وریکه، که چا نه کاوی چې څومره مجازات چې ورکولی سي وریکه، چې یوه ورځ دلته مسؤلیت ولرم دغه اصل به تطبیقوم.
د هلمند په یو شمېر سیمو کې د تیرو دریو میاشتو راهیسې توده جګړه روانه ده. نادالی، مارجه، سنگین او ګرشک ولسوالیو کې هر ورځ د تودو جګړو له امله حکومتي سرتیرو او وسلوالو ته مرګ ژوبلې وړي. د جنگ د دوام یو لامل په دې ولایت کې د میشتو قوتونو ترمنځ نه همغږي شول څه ده، او چې دغه قوتونو د همغږي او موثرو عملیاتو پلانونو ترڅنګ مرکز ته د افغان ځواکونو د نیمګړتیاو او اړتیاو تر موندلو وروسته د راپور ورکولو دنده په ولسي جرګه کې د هلمند د خلکو استازي عبدالجبار قهرمان ته سپارل شوې ده. خلکو ته د امنیت بیا راتللو امیدواري ورکوي. قهرمان وایي د امنیتي پوستو نیولې تر جوستامونو او قرارګاو پورې به په ټولو ځایونو وګرځي او د سرتیرو اړتیاوې او غوښتنې به پیدا کړي.
پوسته په پوسته به د دیشو څخه تر مساکلا پورې ګرځو او د هر سرباز د هر افسر د هر منصوب مشکل به اورو. اول به چارواکو ته د هدایت او د لارښوونې هدایت ورکوو چې د دې د مشکل په حل کې اقدامات وکړي، ولې که چا نه کول زموږ دپاره بیا دا توانمندي شته چې مجازات او مکافات تطبیقم.
په هلمند کې د ټولو قوتونو د همغږي او عملیاتي پروګرام مسؤل تورن جنرال عبدالجبار قهرمان په داسې حال کې دغه خبرې کوي چې ویل کیږي په دې ولایت کې د دې وروستیو جنګونو د دوام او زیاتېدو سره د امنیه قمندانۍ او کل اردو په شمول نوي مقررې سوي دي او د دفاع وزارت په وینا لا هم دوام لري. محمد الیاس دی، د ازادي راډیو هلمند.
بیا هم د یو امنیتي موضوع په اړه، خو په کونړ کې د کونړ د سرکانو ولسوالۍ اړوند د ډیورنډ په کرښه پراته سرحدي پولیسو بخښي وای چې پر وخت ورته اکمالات نه رسیږي. تفصیل لسمی لره هولان وریسخ.
د کونړ ولایت سرکانو ولسوالۍ د ډیورنډ په کرخه موقعیت لري چې د نواپاس په سیمه کې افغان پولیساتي ځواکونه پراته دي. پوخا د نواپاس په سرک د کونړ او کوزی پښتونخوا ترمنځ موټرو تګ راتګ کولو، خو 15 کال کېږي چې په یاد لار کې امنیتي ستونزې پیدا شوي چې د خلکو ترڅنګ هلته پراته سرتیری هم ستونزو سره مخ دي. له ناوپاس څخه یو پولیساتی سرتیری چې له نوم خودلو یې ډډه کوله په تلیفون ازادۍ راډیو ته وویل څه موده کېږي چې پوستو ته یې غځېدلې لاره وسلوال مخالفینو بنده کړې چې له امله یې دوی ته په وخت خوراکي او نور توکي نه رسیږي.
نواپاس بارډر نه سره خبرې کوم څنګه چې موږ نایلان یو پوسټه پرته ده او هغه موږ سره ډېر نږدې ده پوښتنه زموږ خپل سرحدي پوسټه ده موږ هغه هغه ته راځي هغه هغه موږ ته راځي په مان کې موږ ته پنځه کور دښمن پروت ده او په دغه باندې نه عملیات کېږي نه اجرات کېږي پوه شو او لارې ټولې بندې کړې.
یاد سرتیری وای ډېرې وختونه ورته اوبه هم نه رسیږي.
تمنګ دې وګو مشکل لرو لا ان دې غره بیرنه پوه شي چې نه دا غږ نه پوښتنه وګره اورو او دا خلکو د پاکستان ته مون سوال کو سوال کری کړو پوه شي مون ډیر زو خدای شي خجاله کو دې په مالی شکایت شو له پنجاب نه او خط دو خپل ترخط کوي کړو مونږ دا د ورور درې سره پوښتنه باندې پوه شي چې مون نه لرو چې ګجرات مون نه کې ما تا خبرې دې مونږ دا مشران ته ورته وي پوه شي ډاکټر صاحب تر افغانې ته وزیر ته وزیر دفاع ته
په ختیس کې د پولیساتو ځواکونو د لیوا قومندان جنرال ولی خان شینواری هم ازادي راډیو ته یادستونځ ومنله او وی ویل چې دوی مرکزی حکومت سره خبره شریکه کړي او د مشکل هواری د پاره یې ورسره ژمنه هم کړي ده.
او بیخي په ځای خبره د ورځې کې د ستونزې شته ده. یاستایو تر وزیر صاحب دفاع او لوی درشل او وزیر صاحب داخلي پر ټول په جریان دي نو وعده مرا کړی دراته
هغه وای د ډیورنت پر کرخه نور پرتی پوستي هم یو شمیر مشکلات لري خو هغه ته هر میاشت د حواله لاري اکمالات تر سره کیږي.
موږ نور ځین کې څه نه لرو په میاشت کې خصه اکمالات کوو پرسونل تغییر او تبديل کوو خرڅو تړو مهمات او تړو ټول ورته وړو هغه حساب باندې کوم خبره نشته ته پوره خاص لرو حتی د توایم چې تر حمله پورې زپو بنچا کې خرڅ لرو.
د کونړ په سرکانو مروري او دانګا مولسوالیو کې د ډیورن کرخې ته په غرونو کې سرکونه غځېدلې چې څو کاله وړاندې په درې واړو لارو موټرو تګ راتګ کولو هر ورځ به پرې په سلګونو کسان کوزي پښتونخوا او کونړ ته تل راتلل خو اوس د غلارې د عامو خلکو او افغان ځواکونو په وړاندې تړل شوي دي. څو ځلې افغان حکومت هڅه وکړه چې د غلارې د ترافیکو پر مخ پرانیزي خو تر اوسه په دې نه دي بریالي شوي.
نجیبه نوشابه د افغان ښځو حال د ښځو په ژبه. نالوستې میندې د لوڼو د لیک لوست لپاره څه هیلې لري؟ ولې ډېری نالوستې میندې غواړي چې لوڼې لوستې شي؟ د ښځو غږ له آشنا راډیو نه سه شنبه شپه 8 بجې.
آشنا رادیو د افغانستان په وخت ماښام لو د سهار تر بجو پورې په منځنۍ سپه 12:00 په ټول افغانستان کې خبري شي او ازادي رادیو د سهار لو د ماښام تر بجو پورې په منځنۍ سپه 12:00 په ټول افغانستان کې اوریدل شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
عبدالولی وفا له هلمند پر استولې سمس کې لیکلي دي د معلمانو معاشونه په وخت نه رسیږي او لښتي د بیا هیله کوي چې له چارواکو سره د ازادي راډیو لاري دغه موضوع شریک کړو. عبدالناصر خپلواک له هلمند لیکي د شانګهای غړي ټوپ په هغه وخت مثبت نتیجه ولري چې د سورې په خبرو کې په افغانستان کې پرمختګ شوی وي. محمود روشن له غزنی پر استولې سمس کې لیکلي دي د عام روغتیا وزارت سره دا ډول مرستي باید سمې مصرف شي. د هغو مرستو ته اشاره کوي چې امریکا نږدې 40 میلیونه ډالر له افغانستان سره مرسته کړې ده او د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې په دې اړه په تفصیل راپور درکوو. محمود روشن په یو بل اس ام اس کې بیا لیکلي دي چین ته د افغان چارواکو سفرونه ګټور دي. قاری محمد مدنی د نورستان لواما ولسوالۍ څخه پر استول اس ام اس کې لیکلي دي طالبان حکومت باید د یو بل شرطونه ومني د سولې په ارتباط دا خبره کړې ده. اسلام ارمان لخوستلی کې په اسلام آباد کې د سولې پراتونکو غونډه کې باید طالبان ګډون وکړي. محمود جان لکندهار پر استول اس ام اس کې لیکلي دي افغانانو هیله کوم چې په خپل هیواد کې پاتې شي او لقاچاقي لارو نورو هیوادونو ته سفرونه ونه کړي. دا سدی رډو یو ساته خبری مجله اوري. په دې خبری مجله کې مو د افغانستان په ارتباط لکه څنګه چې تاسو ته ویل د امریکا له مرستې خبر وو چې د افغانستان د روغتیا د وزارت سره کړی ده، او همدارس به واوري چې د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت وایي هڅې تیزی کړي دي چې د پرمختللیو تخنیکي وسایلو په ذریعه په افغانستان کې د حاصلاتو د ضایع کېدو اندازه کم کړي. څلور بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له فرشتې جلال زی څخه.
په اروزګان کې امنیتي چارواکو تایید کړ چې دوه تنو چې له وسلوالو طالبانو سره ارتباط درلود په یو پوسته کې پر پولیسو ډزې کړې، لس تنه یې وژلي دي. د اروزګان امنیه قومندان غلام سخی روغ لیونی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سرتیری سوق شوي نه ول او له طالبانو سره ارتباط درلود. وسلوالو طالبانو دا خبره تایید کړې ده. په بغلان کې سیمه ییز چارواکي وایي چې له تیر شپې راهیسې پراخ پوځي عملیات پیل شوي دي چې لس تنه وسلوال طالبان پکې وژل شوي او درې زخمیان دي. د بغلان د والي ویان نن ازادي راډیو ته وویل چې د خورشید شل په نوم دغه عملیات په سیمه کې د دې لپاره پیل شوي چې د وسلوالو طالبانو د فعالیتونو مخنیوي وشي. د ایران ولسمشر حسن روحانی نن په روم کې سوداګرو ته ټینګار وکړ چې هیواد په ټوله سیمه کې د زیات ثبات او امن خواندې. روحانی فرانسې او ایتالیا ته په تلور ورځني سفر وتلی او غواړي چې د اروپا پنګوال په خپل هیواد کې پنګونی ته وهڅوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي مسکو به غربي هیوادونو ته اجازه ورنکړي چې د یو خپلواکي بهرنی کړنداوي د امریکول لامل یو ځپی. لاوروف په مسکو کې خبر اعلان ته وویل چې دا سیاحت روان دي چې د روسیې د خپلواکي بهرنی کړنداري په خاطر دغه هیواد وځپل شي. مسکو نن د درغلیو او اداري فساد سره د ولسمشر پوتین د تړاو په اړه د امریکا د خزانه وزارت د چارواکي څرګندونې رد کړې. د پوتین ویان دیمیتری پاسکوف نن په مسکو کې خبري اعلان ته وویل چې دا رسمي اتهام دی. خو د امریکا او روسیې روابط دومره خراب شوي چې داسې دروغ نور زیات زیان نشي ورته رسولای. او نن د سوریه په همز شهر کې په خبرګو بمی چاودنو کې لشتل ژه 22 تنه وژل سول او تر سلو زیات زخمیان شوي دي. د سوریه دولتي ټلویزیون نن له همسا په خبرونه کې وویل چې چاودنې یو امنیتي پوسټ ته نږدې شوې دي.
اوس هم سپورتي خبرونه له مرزي احمد زید څخه.
د سپورت ورځنۍ هنداره
تاکل شوی چې د کرکټ په نړیوالو سیالیو کې د افغانستان د کرکټ د 19 کلونو ټیم د پنځم پورت د پاکستان له ټیم سره لوبه وکړي. د کرکټ بورډ وین فرید هوتا کا ازادي راډیو ته ویل چې د افغانستان د کرکټ د 19 کلونو ټیم له آیرلند سره دوه تمرینی لوبې تر سره کړي چې په یوه کې ماته خوړلې او په بل لوبه کې د ونه بي مډو په توپیر سره مقابل لوري ته ماته ورکړي ده.
د افغانستان کرکټ د 19 کلونو د نړیوال جام په سیالیو کې په بي ګروپ کې خپل لومړی لوبه د 18 د جنوري د پاکستان
د افغانستان د کرکټ د 19 کلونو ټیم دوه نورې سیالۍ له سریلانکا او کاناډا سره لري. ټاکل شوی دی انجنونو او هلکانو د بایسکل ځغلونې ټیم د جنوبی آسیا په سیالۍ کې د ګډون په هدف هند ته لاړ شي. د افغانستان د بایسکل ځغلونې فدراسیون مشر عبدالصادق صدیقی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه لوبغاړي به بیلابیل فاصلې وهي. ټاکل شوی دی جنوبی آسیا د بایسکل ځغلونې نړیواله سیالۍ د راتلونکي میاشت په شپږمه نیټه پیل شي. او د افغانستان د جدو فدراسیون مسؤلین وایي چې ټاکل شوی دغه څنګه لوبغاړي د جنوبی آسیا په سیالۍ کې ګډون وکړي. د افغانستان د جدو فدراسیون مشر زکریا اسدین نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه سیالۍ کې 12 لوبغاړي له بشپړ چمتووالي سره ګډون کوي. د جدو سیالۍ په هند کې د فبروري له شپږمې نیټې څخه تر شپاړسمې پورې دوام کوي. ښاغلی اسدی له سرګند کړه چې افغان لوبغاړي په دغه سیالۍ کې ښه وځلیږي. اسدی وایي چې د جدو ټیم د جنوبی آسیا په مخکنۍ سیالۍ کې دویم مقام خپل کړی و. د خبرونو پای
ځینې داسې راپورونه خپره شوي دي چې افغانستان غواړي له پاکستان سره د بندیانو د تبادلې کوم پروګرام مخته یوسي. په دې اړه د ازادي راډیو پروانه خپرونه کې وړاندې په تفصیل اوریدلی شئ. خو اوس په نړیوالو موضوعاتو ته مخه کړو. ایران او ایټالیا په بیلابیلو برخو کې د میلیاردونو ډالرو په ارزښت ګڼ شمېر موافقې لاسلیک کړي دي. دا موافقې لروم څخه د ایران د ولسمشر حسن روحاني د دوه ورځني سفر په ترڅ کې شوې دي. تاکل شوی د چروهانی سباله خپل فرانسې لخپل سیال سره د خبرو لپاره پاریس ته ولاړ شي. اروپا ته د ایران د ولسمشر د سفر روسی جزئیات د رضوان مراد پورا پور کی.
له اروپا څخه د خپل سفر په ترڅ کې د ایران ولسمشر حسن روحانی د دوشنبه پورس پروم کې د ایتالیا له صدر اعظم سره د میلیارډونو ډالرو په ارزښت اقتصادي موافقه لاس نکړي. لا حسن روحانی سره په دې سفر کې 160 کسیز پلاوی ملګری دی چې سوداګر او وزیران پکې شامل دي. یو ایټالوي چارواکی رویټرز خبری آژانس ته ویل د تهران او روم ترمنځ دا موافقه د 12 میلیارد ډالرو په ارزښت دی. د غراز د ایتالیا صدر اعظم میتیو رنزی لا حسن روحانی سره تر کتنې ورسته ویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزي موافقه د یو اوږد سفر پیل دی. د ایران ولسمشر د ایتالیا له صدر اعظم سره د کتنې پر مهال له تروریزم سره د مبارزې پر موضوع هم خبرې وکړې. حسن روحانی ویل ایران تل د تروریزم ضد مبارزې په لومړۍ کرښه کې دی. نوموړي ویل له ایتالیا سره به په ګډه په افغانستان، سوریا، لبنان او لیبیا کې د رښتینې سولې د رامنځته کولو په اړه د همکاریو پر فرصتونو کار وکړي. ټاکل شوی ده چې د ایران ولسمشر سبا ته د فرانسې له مشرانو سره د کتنې په خاطر پاریس ته لاړ شي. ټاکل شوی وه چې حسن روحانی په 13 نومبر میاشت کې پاریس ته سفر وکړي، خو په فرانسه کې له تروریستي بریدونو وروسته د نوموړي دا سفر وځنډید. که څه هم چې له نړیوالو قوتونو سره د ایران د اټومي موافقې وروسته په روانه میاشت کې پر تهران د نړیوالو بندیزونو لرې کېدل پیل شول، خو امریکا له خپل لوري پر ایران ځینې بندیزونه پر ځای ساتلي دي.
د سوریې د سولې خبرې د شکیلو هیوادونو د اختلافاتو له امله پټه په درېدلې دي. دغه هیوادونه په دې اړه چې د سوریې د اپوزیسیون په ځاستوب کومې ډلې په دغو خبرو کې برخه واخلي ځنډېدلې دي. ټاکل شوی و چې دا خبرې تیره ورځ په جنوا کې پیل شي. ترکیه چې په سوریه کې د داعش او نورو سختدریزو ډلو پر ضد د نړیوال ائتلاف یو مهم غړی هیواد دی، نه غواړي چې د سوریې د کوردانو وسله واله ډله په دغو خبرو کې ګډون وکړي. تفصیل له نوریاس نوری څخه.
د ترکیه صدر اعظم په سوریه کې د شخړو د هواري په مقصد کېدونکو خبرو کې د سوریه د کوردانو د وسله واله ډلې له ګډون سره په کلکه مخالفت څرګند کړ. داود اوغلو دا څرګندونې نن په پارلمان کې د خپل واکمن ګوند وکیلانو ته په وینا کې وکړې. ترکیه دغه ګوند او پوځي څانګې د کوردستان د کارګرانو د ګوند پی کی کی چې د انقرې پر ضد وسله والو مبارزه مخته وړي یوه څانګه بولي. د ډیموکراتیک اتحاد ګوند په نوم د سوریې د کوردانو ډله چې په سیمه کې د اسلامي دولت او نورو سختدریزو ډلو په وړاندې جنګیږي د سوریې د خاورې په زیاته برخه کنټرول لري. ټاکل شوی و چې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب دغه خبرې د دوشنبې په ورځ په جنیوا کې پیل شي، خو تر اوسه په دغو خبرو کې د ښکېلو هیوادونو ترمنځ د اختلافاتو له امله هغه ځنډېدلې او دا هم نه ده څرګنده چې کله به ترسره شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر چې د جنوبي آسیا څو هیوادونو ته په سفر تللی، پرون یې له لاوس څخه د کتنې په ترڅ کې خبر اعلان ته وویل چې دی هیله مند دی چې په 40 تر 48 ساعتونو کې دا روښانه شي چې آیا د سوریې د سولې خبرې ترسره کیدلی شي او کنه. جانکری دغه راز ویل دی د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي سټیفن دی مستور سره موافق دی چې د خبرو لپاره بلن لیکونه باید تر هغو پورې وانستول شي چې ټول تیاری بشپړ شوی نه وي. روسیا او ایران په دې اړه چې په کېدونکو خبرو کې د سوریې د اپوزیسیون په استازیتوب کومې ډلې برخه واخلي اختلاف لري. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر هم په کېدونکو خبرو کې د سوریې د کورد وسله والې ډلې پر ګډون ټینګار وکړ او ویل د دغې یا نورو ډلو چې د سوریې د کړکېچ د هواري په هڅو کې مهم رول لوبولی شي ګډون په کېدونکو خبرو کې مهم دی. سرګی لاورف په موسکو کې په یو خبري کانفرنس کې وویل د سوریې د کړکېچ د هواري لپاره د ملګرو ملتونو په پریکړه لیکونو کې هم په دې خبرې ټینګار شوی چې دغه بحران حل هواریدلی شي چې د کړکېچ مهمې ښکېلې خواوې په هر اړخیزو خبرو کې برخه واخلي. هغه وویل دا مسله چې دغه ډله د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د رژیم په وړاندې نه جنګیږي باید د دې پلمه ونه ګرځي چې په احتمالي خبرو کې له ګډونه منع شي. د هغه په وینا د سوریې کوردان د دې هېواد د نفوسو په سلو کې 15 برخه دي. له 2011 میلادي کال راهیسې چې په سوریه کې شخړې پیل شوې، شاوخوا 2.5 لک کسان پکې وژل شوي او 11 میلیون وګړي هم له خپلو سیمو بې ځایه شوي دي.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورونه، مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واورئ یا ولولئ.
د پاکستان ایکسپریس ورسپانې راپور ورکړی چې ډیر ژر به افغانستان او پاکستان د بندیانو د تبادلې لپاره یو هوکړلیک لاسلیک کړي، خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د بندیانو د تبادلې په موضوع کې پرمختګ نه دی راغلی. د دغه وزارت مرستیال ویان خیرالله آزاد نن ازادي راډیو ته په کابل کې وویل چې پاکستان تر اوسه په رسمي ډول د بندیانو د تبادلې په اړه د موافقې وړاندیز نه دی کړی، خو یو شمېر شنون کې بیا ورلمخه په دې نظر دی چې که چیرته افغانستان له پاکستان سره په دې برخه کې کوم توافق کوي باید د افغانستان ملي ګټې په پام کې ونیسي. له کابل د ازادي راډیو خبریاله ناجیه صفی راپور لري.
سره لدی چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د منی چې پاکستان ته د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په ورستی سفر کې د بندیانو د تبادلې موضوع مطرح شوی و، خو وایي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ورستیو اختلافاتو له وجې دا مسله پاتې شوې او تر اوسه په دې برخه کې کوم پرمختګ نه دی شوی. د دغه وزارت مرستیال ویان خیرالله آزاد د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان تر اوسه په رسمي ډول د بندیانو د تبادلې په اړه د کوم هوکړه لیک وړاندیز نه دی کړی.
تر اوسه په رسمي ډول د دواړو هیوادونو ترمنځ د بندیانو د تبادلې هوکړه لیک په اړه پاکستان داسې کوم وړاندیز نه دی کړی. تر دې وړاندې پاکستان ته د ولسمشر په سفر کې په دې اړه یو بحث شوی و، خو د یو شمیر پیښو له وجې چې په دې وروستیو کې رامنځته شوي او یو څه فضا خرابه شوه، هغه مسله په خپل ځای پاتې شوه.
دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې اکسپرس ورسپانې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په حواله ویلي چې ټاکل شوې په راتلونکو نږدې ورځو کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د بندیانو د تبادلې یوه هوکړه لیک لاسلیک شي. د ورسپانې همدارنګه ویلي چې د افغانستان دولت هم د اسلام آباد د وړاندیز ته مثبت ځواب ورکړی. د دغه ورسپانې په وینا د افغانستان په بېلابېلو زندانونو کې د پاکستان نږدې 200 بندیان حضور لري. دغه شان د پاکستان په زندانونو کې هم ډېری افغانان د بند شپې ورځې تېروي، خو ویل کیږي چې د دغو بندیانو ترمنځ پراخ توپیر موجود دی، ځکه چې په افغان زندانونو کې ډیری پاکستانیان د ورانکارو فعالیتونو په جرم بند تیروي او اخوا بیا افغان کډوالو په وړو جرمونو شه ان د کډوالۍ د قانوني اسناد نشتون هم پکې شامل دی بندیان شوي دي. خو افغان کارپوهان ټینګار کوي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د بندیانو د تبادلې په هوکړه لیک کې باید د افغانستان ملي ګټې په پام کې ونیول شي. د افغانستان د ولسی جرګې پخوانی غړي کبیر رنجبر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
باید شرایط پکې واضح شي چې هغه زموږ له ملي ګټو سره همغږي ولري. کم موافقتنامه د تبادله د زندانیانو کیږي، حتما دغه موضوع صراحت ولري چې استثناءات پکې باید شامل شي. دا معمولا شاملېږي چې په هغه کې ترګري ډېر هغه ډېر مهم بحث دی چې هغه باید یو له موادو نه وي چې دغه استثناء باید موجود شي. ترګر نشي کولای چې بیرته خپل هیواد ته ولیک دولتي تبان دلته سیاسي ملحوظات دي موږ پیګو چې دې کې بیا ناوړه ګټه اخیستل کیږي.
ویل کیږي چې افغانستان د بندیانو د تبادله په برخه کې له ایران او تاجکستان سره هم تړونونه لري او تر اوسه پورې د دغو هیوادونو ترمنځ یو شمیر بندیان هم تبادله شوي دي.
د امریکا نړیواله پراختیایي اداره وایي د افغانستان د روغتیايي سکتور د پیاوړتیا لپاره د نږدې 40 میلیون امریکایي ډالرو د مرستو اعلان کوي. په کابل کې د امریکا سفارت وایي چې د دې مرستې لګښت په افغانان د هیواد دننه په روغتیايي خدماتو باور کړي. یوسف خان چتران له کابل راپور لري.
د امریکا نړیواله پراختیايي اداره له کورنیو سرچینو څخه د روغتیايي سکتور تمویل د بشري اغیزمنې قوې او مسولیت اخیستنې رامنځته کولو او د افغانستان روغتیايي سکتور په ځان د بسیا کېدو په هدف په دغه هیواد کې 1.9 میلیون ډالر لګوي. په کابل کې د امریکا سفیر مایکل مکینلی د سه شنبې پورس په دې اړه یوې غونډې ته وویل چې افغانستان د روغتیا په سکتور کې د ټولو لاسته راوړنو سره لا هم د کیفیت لوړېدو ته جدي اړتیا لري. هغه وایي چې لا هم زرګونه افغانان د درملنې لپاره بهرنیو هیوادونو ته ځي، خو هیله لري چې دا نوې مرسته په دې برخه کې بدلون راولي.
The estimate is that Afghans spend 285
اټکل دا دی چې افغانان هر کال 215 میلیونه ډالر په ګوندیو هیوادونو کې پر درملنې لګوي. موږ په هیګو چې دا سرمایه په هیواد کې دننه د روغتیايي خدماتو د ملاتړ څخه هم لګول کېدای شي. د روغتیايي سکتور اړوند دا پروژه بل حکومت سره مرسته وکړي چې د هیواد دننه مالی سرچینې پیدا، پیاوړي او پایدار کړي تر څو ټولو خلکو ته د روغتیا متوازن خدمات ورسیږي.
مکینلی وایي چې افغانستان د نظامی او پراختیایي مسولیتونو اخیستلو وروسته اوس د پراختیایي کارونو نوې مرحله ته داخلیدونکی دی چې باید له پیله کارونه اساسي ترسره شي. دا پیسې به د 5 کلونو لپاره د عامې روغتیا وزارت او پولیتونو کې د غاړوند څانګو کې د کارونو او سیستمونو د پیاوړتیا او ملاتړ په هدف ولګيږي. دا پیسې داسې وخت په افغانستان کې د روغتیايي سکتور د پیاوړتیا لپاره ځانګړي کیږي چې د معلوماتو مخې په دې برخه کې هر کال 1.5 میلیارد ډالر کته پورته کیږي، خو خلک الله هم د روغتیايي خدماتو څخه پراخ شکایتونه لري. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز بیا د روغتیايي خدماتو د غزمنتیا لپاره دا ډول مرستې مهمې بولي، وایي چې په دې ډول مرستو باید د روغتیايي دولتي سکتور ترڅنګ خصوصي سکتور هم وده وکړي. هغه وایي چې افغانستان په دې برخه کې پر ځان د بسیا کېدو ګامونه اخلي او دا پیسې به هم د وزارت تر څارنې لاندې په غوره توګه مصرف شي.
په
پیسې د مؤسساتو لارې نه مصرف سي خو د عام روغتیا وزارت د غلري مسولیت لري چې د دې پیسې نظارت وکي د مصرف نظارت وکي او یقیني کی دا پیسې چې باید د اهداف او پلان لا امانګ سره سم سم هغه مصرف
د امریکا نړیواله پرختی اداره یا یو اس ای ډی وی چې د نورو ګټو ترڅنګ دا پروژه به د امریکا روغتیا وزارت وهڅوي ترڅو د افغانانو د روغتیا لپاره اوږدمهاله او نسبتا سخت پالیسي جوړ کړي. د یادونه دا چې افغانستان څخه ډیری ناروغان اوس هم د درملنې لپاره پاکستان او هندستان ته سفرونه کوي چې اکثریت یې په یادو هیوادونو کې د درملنې د درون اقتصادي بوج واس او توان نه لري.
پراپور کې مو واوریدل چې امریکا د روغتیا په برخه کې افغانستان سره د نږدې 8 میلیون امریکایي ډالرو د مرستې اعلان وکړ. بیا هم له افغانستان سره د مرستې په اړه د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت وایي هڅې تیزې کړې دي چې د پرمختللو تخنیکي وسایلو په ذریعه په هیواد کې د حاصلاتو د ضایع کېدو اندازه کمه کړي. د دې وزارت چارواکو نن په کابل کې د یو شمېر کرنیزو علمي لابراتوارونو لپاره د یو کمپلیکس د ودانۍ کار پیل کړ. خان محمد سیند له کابل راپور لري.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي چې په کرنیزو علمي لابراتوارونو کې به د کیمیاوي سرو او بذري تخمونو د کیفیت د تشخیص، د کرنیزو حاصلاتو د مرزونو او موزرو حشراتو او بکتریاو د پیژندنې، کرنیزو درملو او داسې نورو مربوطو مسئلو چارې پر مخ بیول کیږي. د دې وزارت چارواکو د سې شنبې په ورځ د کابل ښار د بادام باغ په سیمه کې د دیار لسو پرمختللو لابراتوارونو د فعالولو لپاره د یو کمپلیکس د بنسټ ډبره کېښوده. د کرنې وزارت مرستیال میر امان الدین حیدری وویل چې د دې لابراتوارونو له فعالېدو سره به د بزګرو او تولیدونکو ستونزې کمې او د حاصلاتو پر کیفیت به مثبت اثر وشي.
در حال حاضر بیشتر موادی که وارد بازارهای افغانستان میگردد است
که مواد چوس مال بازار طرز کیږي ډیری لازم کیفیت نه لري. د کرنې وزارت تصمیم ونیو چې د موادو د کیفیت د کنټرول او لوړولو لپاره مجاز لابراتوارونه ولري. دا لابراتوارونه به د نړیوال بانک د څه کم 2 میلیون افغانیو په مالی مرسته په یو کال کې بشپړ او د حاصلاتو پر کیفیت به مثبت اغېز وکړي.
خاغلی حیدری وویل اوس مهال د هیواد د حاصلاتو یو پر درېمه برخه د کرنیزو ستونزو له امله ضایع کیږي. د وویل په دې کمپلیکس کې به مجهز لابراتوارونه د کرنې په درې څانګو کې فعال شي. دا په داسې حال کې ده چې د هیواد اکثره بزګران او باغلرونکي شکایت کوي چې هر کال د دوی د حاصلاتو یوه برخه د موزرو حشراتو او مرزونو ښکار کیږي. دوی د کرنې له وزارت هیله کوي چې دا سانتیاوې د په لرې پرتو کرنیزو سیمو کې هم برابرې کړي. د چارو پوهان وایي له هیواد څخه بهر د افغاني محصولاتو او میوو د مارکیټ د نه موندلو یو دلیل د حاصلاتو د کیفیت نه کنټرولېدل دي. دوی وایي که دا ډول لابراتوارونه زیات او جدي فعالیت وکړي د بزګرو ستونزې به کمې او د حاصلاتو کیفیت به لوړ شي. د دې کارپوهانو له ډلې انجینیر میرویس خوګیاڼي آزادي راډیو ته وویل
لابراتوارونه په ولایتو کې په مرکز کې دي نو دا معلومه خبر ده چې د کرنیزو محصولاتو په کیفیت باندې ډېر زیات اغیزه کوي. نن سبا په افغانستان کې تخمونه او د امراضو کنټرول دا ډېره غټه موضوع ده او د هغې دې سره لاس او ګریوان دي. نو که چېرې داسې لابراتوارونه په افغانستان کې او د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې داسې لابراتوارونه رامنځته شي، انشاءالله په ډېر نږدې راتلونکو کې په دې باندې موږ دکنې متیقین یو چې د کروندګرو ستونزې به تر یو حده پورې حل شي.
افغان بزګر له یاد اقدام څخه د هرکلی په ترڅ کې له حکومت او خصوصي سکتور څخه غواړي چې د دوی محصولاتو او میوو ته دې په بهر کې مارکیټونه ومومي. دوی دا هم وایي حکومت دې له ګاونډیو هیوادونو سره ترانزیتي اړیکې پراخ کړي سو محصولات یې له همدغو لارو د نړۍ ډیرو هیوادونو ته ورسیږي.
په راپور کې مو واورېدل چې په کابل کې د کرنې د چارو علمي لابراتوار لپاره ودانۍ د ودانۍ چارې پیل شوې چې دا ودانۍ به جوړې شي. په یوې خبرچا پسې به واورې چې په هلمند کې سږکال تر غنمو او نورو شیانو کوکنار ډېر کرل شوي دي. په دې اړه یو تفصیلي راپور لرو.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
دا ازادي راډیو یو ساعته خبری مجله اوري. د نشه یي موادو او جرمونو په وړاندې د مبارزې په برخه کې د ملګرو ملتونو په وینا هلمند د نشه یي موادو د تولید په برخه کې په نړۍ او افغانستان کې لومړی مقام لري، خو په هلمند کې د کوکنارو کروندګر په دې نه پوهیږي چې د خپل هیواد سیاسي او نړیوال حیثیت ته څومره صدمه رسولې ده. ویل کیږي چې سږ کال د نورو کلونو په تناسب کروندګرو ډیرو تر ډیره د کوکنارو کرلو ته مخه کړې ده. زموږ همکار الیاس دی د هلمند نادلی ولسوالۍ ته تللی دی او دغه راپور یې چمتو کړی.
هیڅوک د سړی هوا پروا نه کوي. د سهار د اتو بجو وروسته ډلې ډلې کسان له کلي وځي او دلته په پراخه ځمکو کې د کرل شوو کوکنارو په کروندو کې کار کوي. په دې ورځو کې کلیوال د یو شي په اړه خبرې کوي. زه د نادعلي ولسوالۍ په یو داسې سیمه کې ولاړ یم چې د کوکنارو پرته بل کښت نه تر سترګو کېږي. دې ځای ته د کنټینر څلور لارې وایي. د کوکنارو د کروندو او د هغو د حاصلاتو او کاروبار په اړه هر څوک خبرو ته زړه نشه کوي، خو یو کروندګر د هویت پټ ساتلو په شرط مرکې ته حاضرېږي. د امنیتي ځواکونو رینجر موټرونه هم تېرېږي، خو څوک یې پروا نه کوي. د کلي خلک د کوکنارو پجي کوي او د دوی ماشومان لوبې. ترلاسه ډېر ځوانان په دوو پلو کې په کوټونو او پټوانو کې پیچلي غټ او کوچني منګالونه په لاس د محمد انور د کوکنارو د پوچی په حشر راغلي دي. محمد انور زکام ښکاري، سپیره په بیل او منګال شوړېدلې لاسونه، سپیره خولۍ پر سر او زړې جامې اغوستې دي. هوا سره د خدوی باید نن د محمد انور د کروندې اړوند د پوچی سخت کارونه خلاص کړي. د محمد انور نه مې وپوښتل د کوکنارو کښت معنی اعلان شوی دی، ولې کوکنار کرلی دی؟
هو تاره کونه روا دي، خو ډېر ځوانان یې په نشو اخته کړي دي، خو بیا هم زموږ زړه نه ځینې کېږي. څه وکړو، رومیان خریدار نه لري، غنم خریدار نه لري، خو د هغه مو کار دی نو تاره کوي نه. بوټی هم نه دی کار بوټی، خو د بیکاري د وجې سره او د نیستۍ د وجې سره اوس یې اړو کرو یې نو څه وکړو، هغه مو کار دی.
د نشیتو کو جرمونو په وړاندې د مبارزې په برخه کې د ملګرو ملتونو اداره یا یو ان او ډی سی په خپل کلنی راپور کې وایي چې په 2014 میلادي کال کې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت اندازه 240,000 هکتار و چې دا شمیره په تیر یعنی 2015 میلادي کال کې 103,000 هکتار ته راکښته شوې ده. د دې ادارې په وروستي راپور کې راغلي دي چې د ټول هیواد په کچه تولید کې دونکې تریاک 16% په جنوبي ولایتونو په خاص ډول هلمند کې تولید شوی دی. د ملګرو ملتونو یاد اداره یا د نشي توکو په وړاندې د مبارزې اکثره نورې ادارې شاید په هغه سرګردانیو او خواریو هم خبرې نه وي چې دلته د کوکنارو تر حاصل ورسره ګڼ شمېر کروندګر مخ کېږي. د نادعلي بزګر وایي نه یوازې نور تخمونه ښه حاصل نه ورکوي، ډیر پیسې نه جوړوي او دا چې کروندګر د ډیرو پیسو خوبونه ګوري نو ځکه کوکنار کوي.
پر ما هم پور باندې دی، هم ولور باندې دی، هم د پیسو خوښ لرم چې پیسې ډېرې ولرم، خو د تاریخو داسې کار دی کله چې سم سي د سړی اوله منه روپۍ سي او کله سړی داسې کړي چې د ډاګه ووایي سړی ته بېخي پاتې نه سي. د کنجتو درمیانو فصل او د جورو فصل چې دی دا پیسې نه جوړې، خو یو خو امتیازات نشته، یخچالونه نشته چې پکې وساتو، نو بس د کور د پاره یو څه دي چې معنی هغه د کورنۍ ژوند په وسي، خو پیسې نه جوړې لکه تاریخ چې جوړې.
د نادعلي د خلکو 90% په کروندو بوخت دي. دلته اکثره سرمایه او پیسې د کرهڼیزو محصولاتو څخه لاسته راځي. اوس چې د حاصلاتو موسم هم تیر شوی دی، په کلیوالو سیمو کې په خاص ډول د کروندګرو سره نقد پیسې ډېرې کمې پیدا کېږي. ویل کېږي کوکنار تر نورو کښتونو ډېره پالنه او کیمیاوي سره غواړي. محمد انور وایي د کوکنارو د کښت پر مهال د شاوخوا د پوستو قمندانانو ښه خواري کېږي. تر څو چې د کوکنارو شیره ټولوي مجبورې دي چې د نږدې امنیتي پوستو مسؤلینو ته د باج په ډول پیسې ورکړي.
تاره که چې حکومت را خبره چې وا سیس پر تاریخ پر منطقه باندې وا دغه نه دي اخیستي، پیسې نه دي اخیستي. ولسوالۍ و دغه منطقو څخه چارواکي نه راځي موږ ته پیسې واخلو. دا غلو چې موږ په نږدې علاقه دي پوستي دغه ته په کلو کلو روپۍ ورکړي، پروش کال وړم کال وسش کال مو روپۍ نه دي ورکړي. نو چې د نیو پیسې بیا سره واخلو کې وانه چې پیسې نه نو کله سلام کو او کله پور کو خوده را خبر دي چې مشکل.
د 2008 میلادي کال تر 2012 پورې د امریکا د متحده ایالاتو او بریتانیا د پراختیایي ادارو په مرسته د بدیل معاشات په نوم پروژې باندې په میلیونونو ډالره ولګول سول، خو دا چې ښکاري چې حکومت لا هم کروندګرو ته په یو مناسب بدیل نه دی توانېدلی. په هلمند کې د نشي توکو سره د مبارزې رئیس سید احمد ورور هم دا مني چې سږ کال په هلمند کې کوکنار لږ کرل شوي، خو کروندګر وایي ډیر کرل شوي. دا ځکه چې په ډیرو سیمو کې د نامنوی څخه په استفادې خلک د حکومت د کمپاینونو له ویرې وتلي دي او کوکنار کرلی دي.
د بزګر باندې څه ژوند دی؟ پشپړ بجه دی ولاړیږي په دې یخ کې اوبو ته ځي، بیا تر نو لسو بجو پورې دی اوبه لګوي، پر لسو بجې بیا یو کور کې کې کوچنی درلود، هغه چای ورته راوړي، ډوډۍ ورته راوړي، هغه ډوډۍ چې وخوړه بیا پوجي ته کښېني. نو پوجي چې وکړله تر مازیګر او ماښام پورې، ماښام چې راسي خپل کور ته د ستړیا او د ډېر زحمت د لاسه چې کله ډوډۍ خوړلې کله نه خوړلې بس خوب اخیستی دی.
افغانستان شاید د فساد ترڅنګ په ځینو نورو مسایلو کې هم ښه نوم ونه لري، خو دلته هغه بزګر چې کوکنار کوي په دې نه پوهېږي چې په نړیواله سطحه د نشي توکو د تولید له امله د خپل وطن نوم ته څومره زیان رسولی دی. دوی د اولادونو کالي او ډوډۍ برابرول غواړي، او د نورو دانو او میوو دپاره د سړو خونو او بازار نه موجودیت د کوکنارو کرول ته خپل مجبوریت بولي. کنه ډېر یې د کوکنارو څخه د لاسته راتلونکو بې برکته پیسو څخه خوشحاله نه دي. محمد الیاس دی، د ازادي راډیو هلمند.
اټکل کېږي چې د روان میلادي کال تر اخیره به په چین کې 100 میلیونه ماشومان وزي شي. دا شمیره په چین کې د ماشومانو د زیږون تر کلنۍ شمیرې 3 میلیونه زیاته ده. په چین کې له 15 کلونو راهیسې دا قانون و چې یو پلار او مور یوازې یو کوچنی زیږولی شي، خو په روسیو کې حکومت پریکړه وکړه که څوک دوهم ماشوم هم پیدا کوي اجازه ورته شته. په چین کې په 2014 میلادي کال کې 14 میلیونه 80 لک 80 زره کوچنیان پیدا شوي وو. په مرکز پکن کې د عامه پوهاوي لپاره غونډې جوړې شي څو هغه مېرمنې چې عمرونه یې تر 40 کلونو لوړ دي هغوی وهڅوي چې د بل ماشوم د زیږېدو هڅه ونه کړي. د روغتیایي چارو یوې مسؤولې ماو یوان چو په پکن کې رسنیو ته وویل کله چې یوه مور دوه ماشومان پیدا کوي ښکاره ده چې فشار او شکر ته باید پاملرنه زیاته شي. په چین کې دا دود دی چې د ماشوم تر زیږېدو وروسته یوه میاشت مور په کور کې پاتې شي، او هغه میندې چې زمینه ورته برابره وي تر ولادت وروسته د 4 اونیو په مخه نرس ساتي څو د ماشوم د شیدو او روزنې په برخو کې مرسته ورسره وکړي. ازادي راډیو پر یو ساعت خبری مجله کې مو مهم موضوعات دغه و چې چین ته د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر سفر کړی دی، او ټاکل شوی دی چې صلاح الدین ربانی تر پنجشنبه په چین کې وي. د دغه سفر په ترڅ کې چین د افغانستان د شانګهای د بشپړ غړیتوب ملاتړ اعلان کړ. په هلمند کې د میشتو ځواکونو د عملیاتو نوی مسؤول جنرال تورن جنرال عبدالجبار قهرمان وایي چې ډیر ژر به په هلمند کې وسوال مات شي او هلمند به د امن کور شي. په نړیوالو موضوعاتو کې مهم موضوعات دا و چې ایران او ایټالیا په بیلابیلو برخو کې د میلیاردونو ډالرو په ارزښت ګڼ شمېر موافقې لاسلیک کړي، او د سوریې د سولې خبرې د شکیلو هیوادونو د اختلافاتو له امله په ټپه درېدلې دي. دغه هیوادونه چې ټاکل شوی و په خپلو کې خبرې وکړي، د اپوزیسون د استازیتوب د ډلو د انتخاب په سر باندې خبرې وځنډېدې. ټاکل شوی و چې تېره ورځ په جنوا کې دا خبرې پیل شي.
دل کې د خزر می درونه چې په مرشي مختما نیسلاسو
هستی لیدم.